السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 80% کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 388 ښځو او یو شمېر نارینه وو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولې دي چې په وار وار د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر څلور سو ډیر په بوري بار لارې د تورخم لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اگست تر نیمایي پورې 1,50,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بوري قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لارې غزمې کې ویچې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې 1,000 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او له 2,000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1,000 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23 پرانستل شوی او د شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبه راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نوماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبه په ورځ له ټاکنیزو منډو ترړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2028 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې دا راپور واخلو چې چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې دا کان د نړۍ د مسو دوهم ستر کان دی چې 12.5 میلیونه ټنه مس لري. تفصیل له احمد شیبراور.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمن د چهارشنبه په ورځ شروع شول او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماتانو او سوداګرو سره د پټې له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وای چې یو وخت روسی انجینرانو په دې کان کې برما وهله چې تر 1300 متره پورې لا هم مسو او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتد ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایه، زه فکر کوم دا به کم وي، دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، او چې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس آژانس لیکي چې د نامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا آژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سش کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکارا کړی دا چې تر 2 کلونو پورې به لکانا د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستی. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي دا شرکت کولای شي دا کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل ورته که چیرته خپل کان تراشو په 2008 کال کې چې کله دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې اول خو هلته لرغوني آثار دي، البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي او بیا یې وویل چې تونلونه به هلته ورته وهل کېږي، آیا دغه رقم استخراج ممکن ده چې په 2 کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه ده، او کاند استخراج پروسه خو اوږده ای، اما پایلې د امکان نه لري نه ده. که چېرې ټکنالوژي دا چې ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی راوړی شي او راوړي دي، چې دلته ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي چې یو په لوس ډول سره نو که در سرم استخراجی او یو داده چی بیاد مکی لاند استخراج که در تونلی نوهی دا چی دوی پا کم برخو که آینک که دا تصمیم لگی چی آل دا مکی در سرم استخراج که یعنی از تو دا تکاره مواد لگی که او تان تزانور استی او غد کاریلونو پا شکل استخراج که او پا کم زای که چی عمیق دا کان لاند پا اوم که دا تونلی نوهی او مختلف حفظیات و که در زمینه او در ایسوان رو بسی پایلی امکان لری خوچه منطق تار بوشی او جدید توګه باندې کار وشي پیل د کان د استمر پیل امکان شته دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو
د ډېر نه طبیعي خبره ده با ټول کان خو ډېر شایم دی دلته یو بل خبره ده شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده ارزش 3 میلیارډ ډالر وو تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوچ تر رسیدلی دی او لدی نوی ای آی ټیکنالوژي سره او ل دغه نوی موټر سره چې برقی موټر په دنیا کې په زیاتی دودی د مسو ارزش په نور هم زیات شي فکر کوي چې دغه کان وسم هم دومره ارزش پېد ولري چې په 3 میلیارډ ډالر د دې تړون شي او کنه په دې کې څه تغیر راغلی دی البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او کنه په خونه دی
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو څنګه یاست خبر چې د بل تړون شوې کنه د شوې خبر نه ما ما د څه یو شای شاید په افغاني تړون کې هم وی چې شه د صحت تراخیږي او د ذخایر زیاتیږي نو تر بیا دوباره به سر خبری کیږي او بیا په تړون کې تغیرات راځي دا چې یو شی په افغاني تړون کې شته دا
یو خدای دې چې په کان کې څه تغیر راځي او تړون کې به تغیر راځي یو دا چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغیر راغلی دی دا هم په تړون تاثیر کوي
زه فکر کوم چې دا د وخت په اړه د دوی ترمنځ د یو تخنیکی ستونزه ده د دې چې نظر نشم ورکولای زه د خو یو فني رای ما دا متخصیصی ما دا مادن او دا یو تخنیکی سنگل دا یک تاون دا چه وقت بده ترسوه او دا تاون کار زندوله دا
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اوریدل چې یو وخت د هم د هوغ انجنیرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې برخه اخیسته و
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ ل ازادۍ رادیو نه اورئ په یو نوي درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورتونو په ډاله کې راغلي دي دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن لا هم د پاسپورتونو تقاضا زیاته ده او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم ندي بریالي شوي چې پاسپورت ترلاسه کړي تفصیلی په دې راپور کې له سنا کا کړه
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په درویشتمه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او یو سلو دوه اتیایم ځای لري د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورتونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده د غرضونه خي چې په تیر شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورت لرونکي هل تلویزي پرته تګ راتګ کولای شي لوو وشتو هیوادونو څخه شپږو وشتو هیوادونو ته راټیټ شوی دی بنگلاديش رواندا هايتي مالديف کمبوديا سريلانکا او یو شمیر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورت لرونکي لویزي پرته سفر کولای شي دا په داسې حال کې چې یو شمیر افغانان د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي د کابل اوسیدونکو مشکان ازادي رادیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورتونه ترلاسه کړل خو د ماشومانو د پاسپورت لپاره لا هم انتظار باسي
موږ نه یو توانېدلې چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورتونه ترلاسه کړو دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا نو شپږ میاشتې انتظار وروسته ما خو خپل پاسپورت ترلاسه کړم مګم زما لورګانې لا تر اوسه هم غوی ته پاسپورتونه ندی ورکړي زندګی سم وخت باندې معین وخت باندې د موږ پاسپورتونه موږ په لاس کې نه راکوي ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورتونه لاس سره او افغانستان کې شرایط خراب دي او یعنی لدې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي
که نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 500 تر 0 ډالر پورې دی هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي دوی دا پیسې ورکولای شي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک موتم شده
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورتونه ترلاسه کړي دي د هیلني پاسپورت شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره لا هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورت لري فرانسه جرمني ایتالیا جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسي لري په داسې حال کې چې اتریش فنلند ایرلند لوکزامبورګ هالند سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري د سوریه یمن بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپل پاسپورتونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي د هیلني پاسپورت شخص یو نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولی شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو مخکې دې چې تاسو ته رادیوي مجله وړاندې شي یو دوه نړیوالې مسلې را اخلو د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتوري څخه تر تیرېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل چې څراغ یو نوی نسل ته سپاري هغه د تیر شپې په دغه وینا کې ویل ټاکنیزو منډو ترړو وځي خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتوري د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل نوموړي په دغه وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره دا له تیرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر یک شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتوري لاس په سر شوی دی ولسته د هغه لومړنۍ وینا وه په یو بل نړیوال مطلب کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ماسپښین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګرس دننه او بهر یو شمیر کسانو په غزه کې د اسرائیل روانه جګړې سره مخالفت څرګند کړ دا وینا جمهور غوښتونکو تنظیم کړې و چې جزئیات له احمد شیبر اورو له راپور وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي
د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته د اسوشیټډ پریس اژانس تر راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو دیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د سر اعظم نتنیاهو له لوري په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپل واکمنی ونه لري نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرول اولو ته اړتیا لري حماس ډله متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دې وسلوالې ډلې یو جګپورې غړي سامي ابو زهري رویټرز ارانسته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزه کې اوربند نه غواړي د حماس په مشرۍ وسلوالو پروسه شکل د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه عملیات وکړل چې د اسرائیلي سرچینو له مخې 1200 کسان ووشل او 250 نور برمته کړل د رویټرز ارانس په باور له هم شاوخوا 160 تنه برمته دي تر دې بریټ وروسته اسرائیلي ځواکونو پر غزه حمله وکړه چې له هم دا جګړه روانه ده
ازادي رادیوي مجله
هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو دلسکون و آثار و معلف همیش خلیل د چلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفی وای
دو کاری کلی دیت آخرو حتی تا دو کال مخی هم دی عبدالعجان عابد دی یو دیوان چاپا و پا هوی و لند یا دوان هم دی کلی ده
دولسی شایر گلمن وزیر پویر لیکل مقالی او شیرون چاپیشه
یا چوک تور اشپک راغی دی تاریخ دی تور اشپو ویده چاپوتا رو بوی تور او سور او شین چادرو
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولیسه کې کتابتون پرانست
د کتابتون د غنی کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معلوسیږي نور خلک کاروي
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو
قدمونه یې ورو کړه د شا کسان پکې نیولای شو قدمونه یې بیرته ګړندي کړه د شاه کس هم ورسره چټک شو
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د یکشنبه په ورځ جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو د سبان د اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظ هم سمکار نه کاوه د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګ استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوی همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوې د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت
همیش به خدای وو بخي یو لوی ملي هستی وو او یو لوی خواخوږی انسان وو د دې ژوند پښتنو توقف وو او پښتو توقف وو د دې عملی ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چاپاند استعداد درلود ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډېر پیاوړی محقق وو د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادي کار یې کړی وو او د دوه کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ وي
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي
همیش خلیل چې په داس وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډیره نوې وه ډیر کم کار شوی وو د پنځوس په لسیزه کې د میلادي پنځوس په لسیزه کې د پښتو ډیر ګټور دیوانونه چاپ کړل د اشرف خان هجري دیوان د سید خټک دیوان د مکاظم خان شهیدا دیوان د بدل دیوان یعنی د دیوانونو یو سلسله یې شروع کړه د دې وخت ډیر لږ دیوانونه چاپ شوي وو همداراز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته د ورکې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لاندې پېژندګلوي پکې وه د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجموعې چاپ کړې وې نو په دې اساس د هرې خواته پام و حتی د ماشومانو لپاره آثار لیکلي وو دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شعور شروع شوي وو او اکثره دا شروع کړي وو
البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخه
بالکل دوی چاپ کړل یعنی هغه وخت دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو خوشحال بابا و رحمان بابا و دی مشهور شاعران تر دیوانو پرته دی نور شاعران دیوانونه ډیر لږ چاپ شوی، لیکن دی ولو یا لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې یې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا، او دلیل یې دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نو همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی، ځکه چې ده نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې ده کار کړی او ده پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد، تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی و؟
همیش ته زه په وروستیو کلونو کې هم ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کور یې ډېر لرې ځای کې نیولی و. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر و، ډېر
وبخښه، یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې به و.
لس کاله زهیر شوی و هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی و، ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند و. دای سپورتمین و، سپورت یې کاوه، لیکن په آخرو کې د ده زوی چې بې رحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ، د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده، دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوي؟ تاکال کې، په تاکال کې کور و، لیکن دی په دې وخت کې تللی و، ډېر لرې ځای و، هلته تللی و، کور یې پرېښی و.
د کورنۍ د غړیو رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد، کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه و؟
هغه وخت هم ښه و، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دي تر اخرو، حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سن په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي.
د بهار ګلونو څومره ښایسته، څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنګین ښکاریږي، لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم شي پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلی شم زه یو زار چاودې ګریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ماخام مو یو دی، تاسو چمن او زه د وطن د پاره.
لیوی خبرتیا وروسته مو د کوزی پښتونخوا د یو ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ لټکل خبرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوی شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د ویډلګۍ مشي کوي، وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګیلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او شاعر ګیلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د برید له امله ټپي شو، او وروسته د جولای په 11مه پروختون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګیلمن ته د شاعري او لیکوالي ملالی کلیوالي په شعر پیلی شي.
لتا وروسته په وطن خواره ګرځېدنه،
لتاور